द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
نو قدر منوریدون کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا نن د شنبه خالی ورځ د 2019 کال د اکتوبر د میاشتې شپږشتمه نیټه ده په خبر پختونخوا کې سهار شپږ په کابل کې پنځنیمې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د شپې نهه بجې دي په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې مو کوربه زه مجاهد جواد هرکلی کوم لومړی پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سره ټکو ته د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت د جمعیت علما اسلام فی په انصار الاسلام نومي تنظیم د بندیز اعلامیه خبره کړې او په څلورو وړو صوبو یې غږ کړی چې د دې وسلوالې ډلې پر ضد باید ګامونه واخلي د امریکا چین روسیه او پاکستان استازو چې د افغانستان په حق له یې د ماسکو په غونډه کې ګډون درلود د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ په مستقیمو خبرو ټینګار کړی او امریکا وایي یو شمیر هغه ځواکونه به یې چې دا مهال د سوریې په ختیځ کې له داعش څخه د تیلو د زیرمو په ساتلو باندې بوختې دي یا د ډلې پر وړاندې خپل فعالیتونه زیات کړي او اوس هم بشپړ خبرونه د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت د جمعیت علما اسلام فی په انصار الاسلام نومي تنظیم د بندیز اعلامیه خپره کړه او په څلورو وړو صوبو یې غږ کړی چې د دې وسلوالې ډلې پر ضد باید ګامونه واخلي د کورنۍ چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې د شخصي وسلوالې ډلې جوړول د آئین د 2025 مادې څخه سرغړونه ده او د جمعیت علما اسلام فی د انصار الاسلام په نوم لښکر د قانون ماتولو لامل جوړېدلی شي اعلامیه کې ویل شوي چې د کورنیو چارو وزارت د مرکزي او صوبایي حکومتونو د منظورۍ نه وروسته په انصار الاسلام بندیز لګوي او صوبې باید د دې ډلې پر ضد ګامونه پورته کړي د امریکا چین روسیه او پاکستان استازو چې د افغانستان په حق له یې د ماسکو په غونډه کې ګډون درلود د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ په مستقیمو خبرو ټینګار کړی د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې د دغې غونډې په پای کې چې د جمعې په ورځ په ماسکو کې وشوه ګډون کوونکو یوه ګډه اعلامیه خپره کړه چې پکې یې لیکلي په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو یوازنۍ لاره خبرې او مذاکرات دي د اسوسییټډ پریس په وینا د چین روسیه او پاکستان استازو په دغه غونډه کې له امریکا څخه وغوښتل چې له طالبانو سره بیا د خبرو پر میز کښېني او د دې ډلې سره د سولې تفاهم لیک لاسلیک کړي چې بین الافغاني خبرو ته لاره پرانیزي د افغانستان دولت په دغو خبرو کې ګډون نه درلود امریکا وایي یو شمیر هغه ځواکونه به یې چې دا مهال د سوریې په ختیځ کې له داعش څخه د تیلو د زیرمو په ساتلو باندې بوختې دي یا د ډلې پر وړاندې خپل فعالیتونه زیات کړي د امریکا د دفاع وزیر د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل موږ اوس د داعش په وړاندې ځینې ګامونه پورته کوو خو په دې اړه یې نور معلومات نه دي ورکړي مارک ایسپر وړاندې وویل موږ غواړو دا باوري کړو چې داعش داسې سرچینې ترلاسه نه کړي چې پر مټ یې بیا په سیمه اروپا او حتی په امریکا باندې بریدونه وکړي امریکا د سوریې په شمال ختیځ کې کابو زر تنه سرتیري ساتلی چې د کوردي ډیموکراټیکو ځواکونو سره په ګډه د داعش ځپلو ته دوام ورکوي د امریکا د سوداګرۍ استازو راپور ورکړی چې له چین سره د جمعې د ورځې په خبرو کې یو سوداګریز تړون ته د رسیدو په لاره کې پرمختګ شوی د امریکا د سوداګریزو استازو له دفتر څخه په یو خبر شوی بیان کې راغلی دی چې دواړه غاړې د تړون په ځینو برخو باندې وروستۍ پریکړې سره نږدې شوې دي د خبرې یو ورځ وروسته له هغې وشوې چې د امریکا د ولسمشر مرسیال مایک پینس په چین باندې د بشري حقونو څخه د تیری له امله نیوکې وکړې خو پینس دا هم ویلي وو چې د ټرمپ اداره بیا هم چمتو ده چې له چین سره د سوداګریز تړون ته د رسیدو لپاره یو اندازه جوړجاړی وکړي په کالیفورنیا کې اوروژن کې د هغه ځنګلي اور د وژنې په چارو بوخت دي کوم چې د یاد ایالت په شمالي او جنوبي برخو کې د جمعې په ورځ بل شوی دی د یاد اور د لګېدو له امله د سیمې څلوېښت زره اوسېدونکي د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي خبر زیاتوي په اوولس مربع کیلومتره ځنګل کې اور بل شوی او تر پنځلس زرو پورې ودانۍ یې تر ګواښ لاندې دي د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د جمعې په ورځ د یو فرانسوي مجلې پر ضد جرمي شکایت درج کړی په دغه شکایت کې ویل شوي چې د لی پوینټ په نوم خبر پاڼې پر ښاغلي اردوغان باندې د نسل وژنې تور پورې کړی دا خبر د انډولو ادارې خپور کړی او ویلي دي چې دا ګام په ترکیه کې د مطبوعاتو د ازادۍ د محدودولو لپاره د اردوغان حکومت لخوا د هڅو ورسته بیلګه ده. ورسته خبر ده چې د صدر ترامپ د مؤاخذه پر سر په کانګرس کې پلټن روان دي. په دې لړ کې د جمعې پورز د ډیموکرات ګوند غړو درې نور امریکایي چارواکو ته د پښتنو لپاره د وړاندې کېدو رسمي خواست استولې ده. د کانګرس په لندني برخه یا ایوان کې د کورنۍ چارو کمیټې چې دغه پلټنو د کار مشري کوي د خارجه وزیر مایک پمپیو یو نږدې کارکونکي ته امر کړی چې د پلټنو په خاطر د کانګرس ته وړاندې شي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ترنو قدر منوریدونکو تاسو د ډیبي سهارنی خبرونه ته غواګی استې په دې هله چې و ډیر خپل ورځ مو پیل کړی وی. لکه څنګه چې د خبرونو په سر کې مو اوریدل د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د جمعیت علما اسلام فی په انصار الاسلام نوبي ډلې د بندیز اعلامیه خبره کړې او په څلور وړو صوبو یې غا کړې چې د دې وسلواله ډلې پر ضد باید ګامونه واخلي. په دې اړه نور وروستي معلومات تاسو زموږ د همکار نوشروان قلندر په راپور کې اورئ.
پاکستان کې د حکومت او مخالفه ډلو د کمیټیانو ترمنځ پروند جمعې په ورځ خبرې اترې ناکامه شوې دي. حکومت په ډاګه کړی ده چې د جمعیت علما اسلام پلویان او د نورو مخالفه ډلو فعالان په یو دیرشم اکتوبر اسلام آباد ته ورځینو باید د حکومت لخوا ټاکل شوې ځکه رهبر کمیټې حکومتي غړو ته ځواب ورکړی دی چې دوی به خپل احتجاج د پارلمان خوا ته کوي. پروند اولنی پړاو وروسته د حکومتي کمیټې مشر پرویز خټک صدا سے ویلی وو.
بڑے ہی اچھے ماحول میں ہماری ڈسکشن ہوئی. کچھ انہوں نے تجاویز پیش کی, کچھ تجاویز ہم نے پیش کی اور اس پہ کافی ہم بات چیت میں نزدیک پہنچ چکے جا سکے.
پرویز خٹک وائی دا اپوزیشن ڈلو دا رہبر کمیٹے سرے پا س خبرو پر مختیا شویدہ خوائی پا نورو غختنوئے دا مشاورت لپارا وقت غخت دے. پا دا غمحال د اپوزیشن ډلو د رهبر کمیټې مشر اکرم خان دورانی هم خپل خبرو کې د دې تصدیق کړی دی.
هم نه آپس میں کافی بات ہے, کچھ طے کی ہے ابھی, چونکہ ہم اس کے لیے ابھی مزید بیٹھے ہیں. یہاں پر رہبر کمیٹی موجود رہے گی اور جو نتیجہ پھر نکلتا ہے تو انشاءاللہ آپ کے میڈیا کے سامنے ہم دوبارہ.
اکرم خان دورانی پرون میڈیا ته ویلی چې د حکومتي کمیټې سره ډېری خبرې شوې دي او رهبر کمیټې په دې باندې مشورې کوي چې سنتیجې ته هم ورسینو د میډیا د لارې به ولس خبر کړي. د پاکستان مطبوعات د حکومتي او مخالفه ډلو د کمیټو د غړو له خولې وایي چې دغه خبرې اترې پرون په اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا د پخوانی اعلی وزیر اکرم خان دورانی په کور کې شوې دي. پرون د دواړو خواوو کمیټو د غړو ترمنځ دوه وارې خبرې اترې شوې خو دواړه واره بغیر د نتیجې ختم شوی. د پاکستان مطبوعات وایي چې پرون کله خبرې اترې پیل شوې نو د دفاع وزیر پرویز خټک په مشرۍ کې حکومتي کمیټې د مخالفه ډلو رهبر کمیټې ته په ډاګه کړه چې د وزیر اعظم د استعفا نه علاوه په نورو نکاتو خبرو اترو ته تیار دي. مخالفه ډلې دا وخت سلور غوښتنې کوي. یو دا چې وزیر اعظم عمران خان په حکومت چلولو کې ناکام شوی دی نو استعفا دې ورکړي. دویمه دا چې په هیواد کې د پوز د نگرانۍ نه بغیر د بیا د سره ټاکنې وکړې شي. درېمه دا چې په آئین کې د اسلامي مادو تحفظ باوري کړی شي او څلورمه نقطه دا چې د آزادي مارچ په وړاندې جوړ کړی شوي ټول خنډان دې ختم کړی شي. سرچینې وایي چې پرون د ورځې او بیا ماښام د مخالفه ډلو او حکومتي کمیټو ترمنځ کومې خبرې اترې شوې په هغه کې د وزیر اعظم په استعفا څه قسمه خبرې ونشولې ځکه چې په دغه نقطه حکومت او مخالفه ډلې په خپلو دریځونو کلک ولاړ دي. وزیر اعظم عمران خان وایي چې په هیڅ صورت به استعفا نه ورکوي او مخالفه ډلې وایي وزیر اعظم د استعفا نه بغیر احتجاج ختمولو ته تیار نه دي. د پاکستان مطبوعات وایي چې حکومتي کمیټې اپوزیشن ته د اسلام آباد های کورټ هغه فیصله هم ورخکاره کړه چې پکې های کورټ ویلي دي چې مخالفه ډلې په ډی چوک اسلام آباد کې احتجاج نشي کولی او باید چې حکومت ورته متبادل انتظام برابر کړي. په دغه موقع ورته حکومتي کمیټې ویلي دي چې اپوزیشن ډلې په پریډ ګراوند نومي سیمه کې خپل احتجاجي ناشته یا درنه کول شي خو مخالفه ډلې ورسره په دې نه دي رضا شوي. البته اپوزیشن ورته ویلي دي باید حکومت ورته په شاهراه جنا باندې چینا چوک کې د احتجاج اجازت ورکړي. دا اخیری رپورٹونو تر مخه پوزیشن ډلو او مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې سبا یعنی د اکتوبر 28 نیټې نه به خپل احتجاجونه پیل کړي او ټول هیواد د بیلابیلو سیمو نه به آزادی مارچونه اسلام آباد په لور روانېږي. خو مطبوعات وایي حکومت د خیبر پختونخوا، پنجاب، بلوچستان، سند او د پاکستان د ولکې لاندې کشمیر حکومتونو ته ویلي دي چې د احتجاجي مارچ لپاره اسلام آباد ته راتلونکي احتجاج کوونکي دي ودروي. په پاکستاني مطبوعاتو ښودل کېږي چې دا وخت د هیواد نه اسلام آباد ته تلونکو ټولو لارو کې امنیتي عسکر او لوی لوی ټرکونه پځې کړې شوې دي، لارې بندې کړې شوې دي او حکومت فیصله کړې ده چې دغه مارچ کوونکي به په هیڅ صورت کې هم اسلام آباد ته نور پرېږدي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
درنو قدرمن اوریدونکو، د جمعې په ورځ د روسیې په پلازمینه ماسکاو کې د افغانستان په اړه خبرې شوې دي چې په دغو خبرو کې د امریکا، چین، روسیه او پاکستان استازو هم ګډون کړی و او ګډونوالو د افغانستان د جګړې د پایته رسولو لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ پر مستقیمه یا نیغ په نیغه خبرو باندې ټینګار کړی. پام وکړئ په دې اړه زموږ د همکار صدقه جانی راپور ده.
د ماسکو د ناستې وروسته په یو بیان کې ویل شو چې روس، چین او پاکستان د مذاکراتو د بهیر زر تر زره د شروع کېدو او د امریکا او د طالبانو تحریک ترمنځ د معاهدې حمایت کوي چې دارنګ بین الافغانی مذاکراتو ته لار هواره شي. د ماسکو د غونډې برخوالو ویل د بین الافغانی مذاکراتو د پاره دی د افغانستان په جګړه کې شکیل ټول فریقین ډزبندي وکړي. درې واړو هیوادونو په افغان حکومت او طالبانو غږ وکړو چې د بین الافغانی خبرو شروع کېدو د پاره دی په لوی شمېره کې د یو بل قیدیان هم آزاد کړي. په غونډه کې د پاکستان د پلاوی مشر محمد اعجاز په ټویټر وویل چې په ناسته کې ګډون کوونکو امید څرګند کړو او په دې خبره اتفاق وکړو چې د افغانستان د مسلې پر امن حل دی د افغانانو په ملکیت او د افغانانو په رهبرۍ کې د سولې د بهیر د لارې راوستل شي. که څه هم افغان حکومت د طالبانو سره په مذاکراتو کې نو شامل، خو په افغانستان کې د امن لپاره د امریکې خاص استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ کې د امریکې او د طالبانو د خبرو یو شمېر ناستې شوې وي او دواړو خواو پکې لوزنامې ته د نږدې کېدو خبره هم کړې وه. خو په کابل کې د طالبانو د یوې ځانمرګي حملې وروسته صدر ترامپ طالبانو سره مذاکرات ختم کړل. د جمعې د ورځې ناسته په ماسکو کې د افغانستان په موضوع د روس په قربتوب دا ورستۍ غونډه وه. د دې نه وړاندې هم روس دا ډول غونډې کړې دي. سیلونکي وایي روس په افغانستان کې د امن دپاره هلې ځلې ځکه کوي چې نه غواړي د داعش وسلواله ډله ځان د افغانستان د لارې مرکزي ایشیا ته ورسوي. د ماسکو نه وړاندې د افغانستان په موضوع د روس، چین، امریکې او پاکستان څلور اړخیزه غونډه د چین سرخار بیجنګ کې د جولای په میاشت کې شوې وه. دا هغه وخت و چې امریکا او طالبان لوزنامې ته نږدې ګڼل کېدل. که چیرې د فریقینو ترمنځ معاهده شوې وه نو تر مخه به امریکایي ځواکونه د افغانستان څخه وتل او طالبانو به دا خبره یقیني کوله چې د افغانستان خاوره به د ترهګرۍ دپاره نه استعمالیږي. په عین حال کې چین د دوه ورځنۍ بین الافغاني مذاکراتو د کوربتوب تیاری کوي. دغه غونډه د اکتوبر د میاشت په 28 نیټه کیدونکې ده چې پکې به په قطر کې د طالبانو د دفتر استازي، افغانان او د افغان حکومت نمائندگان شرکت کوي. د ماسکو د غونډې برخوالو د چین د دغه ګام ستاینه وکړه. طالبانو ویلي چین ورته د بیجنګ په غونډه کې د شرکت بلنه ورکړې ده او د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ کې به پلاوی چین ته ورځي. طالبانو ویل چې د بیجنګ په غونډه کې برخوال به په انفرادي کچه په افغانستان کې د امن لپاره خپل شخصي رائے شریکوي. طالبانو تر دا وخت د افغان حکومت سره نیغ په نیغه د خبرو نه انکار کړی دی. افغان مامورینو ویلي دوی د خپلو چینایي همکارانو سره په رابطه کې دي او د کابل د ضرورت سره سم به د بیجنګ په غونډه کې د شرکت کولو یا نه کولو فیصله کوي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
قدرمن اردن کو امریکا و یو شمیر هغه ځواکونه به چې دا مهال د سوریې په ختیځ کې له داعش څخه د تیلو د زیرمو په ساتلو باندې بوختې د همدغې ډلې پر ضد خپل فعالیتونه زیات کړي. په ورته وخت کې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د جمعې په ورځ د یو فرانسوي مجلې پر ضد جرمي شکایت درج کړی دی، خو رسنۍ د اردوغان لخوا دا د مطبوعاتو د ازادۍ د مخنیوي پر وړاندې د یو بل خنډ جوړولو هڅه کوي. د دغو مسلو په اړه زموږ همکاره منزه شهید په دې راپور کې معلومات ورکوي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د جمعې په ورځ د یوې فرانسوي مجلې پر ضد جرمي شکایت درج کړی دی. په دغه شکایت کې ویل شوی دی چې د لی پوینټ په نوم خبرپاڼې پر ښاغلي اردوغان باندې د نسل وژنې تور پورې کړی دی. دا خبر د انډولو ادارې خپور کړی او ویلي دا ګام په ترکیه کې د مطبوعاتو د ازادۍ د محدودولو لپاره د اردوغان حکومت له خوا د هڅو وروستۍ بېلګه ده. دا شکایت چې د فرانسوي مجلې لی پوینټ مشر ایتن ګرنیل او همدارنګه د خپرونو د نړیوالې برخې ایډیټر رومن ګیبرټ پر ضد ثبت شوی دی چې د اکتوبر د 23 نیټې د یوې لیکل شوې مقالې پر اساس دی. د دغې مقالې د سرلیک لاندې اردوغان ته د نسل ختمونکي په نوم خطاب شوی دی. څارنوالان ادعا کوي چې دغه سرلیک ولسمشر ته سپکاوی کوي او د ایما سینکلر په نوم ویبپاڼې په اساس د ترکیې د قانون له مخې دغه جرم په عام ډول په ترکیه کې د خبریالانو په نښه کولو لپاره کارول کیږي. د ایما سینکلر په نوم دغه اداره چې د بشري حقونو د سار ادارې لپاره هم کار کوي ویلي دي چې په عمومي ډول دا تور د کلونو لپاره د جزا قانون کې موجود دی، خو د اردوغان د ولسمشر جوړېدو نه وروسته دغه قانون رامنځته شوی دی. د دې تور په کارولو کې د هغه خلکو محاکمه کولو کې خورا زیاتوالی راغلی چې د ولسمشر انتقاد کوونکي دي. د سینکلر ویب د ازادۍ ادارې څانګې څېړنې مشر نات شینکن وایي چې دغه څېر خبریالان د اردوغان پله پسې هدف دي، خو په ترکیه کې میش بهرني خبریالان هم له قانوني اقدام سره مخ دي. په سپتمبر کې په متحده ایالاتو کې بلومبرګ نیوز راپور ورکړ چې د دوی دوه ژورنالستان تر 15 کلونو پورې په بند کې د داسې راپور لپاره راغلي وو چې څرنګه د ترکیې مالی تنظیم کوونکي او بانکونه د هیواد اقتصادي ستونزو ته ځواب ووایي. او د اکتوبر په 2018 کال کې د وال سټریټ ژورنال لپاره کار کوونکي خبریال په 2015 کال کې د ترکیې د کورد لګکیو پر ضد د هیواد په ختیځ کې شخړو ته په مجلې کې د پوښښ ورکولو پر سر زنداني کړی دی. د ښاغلي شینکن په وینا په سوریه کې د کورد ډلو په وړاندې د ترکیې د نظامي عملیاتو په اړه د لی پوینټ انتقاد د اردوغان د ترکیه ولسمشر په دې تورن شوی دی چې په شمالي سوریه کې د کوردانو د خلکو پر ضد د نسل وژنې پالیسي مخ په وړاندې بوزي او په سیمه کې یې د خپل پوځي یرغل په توګه د سولې پسرلي په نوم عملیات پیل کړل. انتقاد کوونکي ادعا کوي چې دا عملیات د سیمې کوردانو د شړلو لپاره ډیزاین شوی دی چې ترکیه وکولی شي په دغو سیمو کې عربي سوریایان ځای پر ځای کړي.
دا د وی او ای ډیوا خپرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
قدرمن اردوونکو، او بل راپور د امریکا د ولسمشر یا صدر ډونالډ ټرمپ د مؤاخذې پر سر په کانګرس کې د پلټنو په اړه راپور دی چې د پلټنې روانې دي. په دې لړ کې د جمعې په ورځ د ډیموکرات ګوند د غړو درې نورو امریکایي چارواکو ته د پښتنو لپاره د وړاندې کېدو رسمي خواست استولی دی. په دې اړه نور حال زموږ همکار بختور شاه په دې راپور کې درکوي.
د امریکا د صدر ډونالډ ټرمپ د مؤاخذې په سر په کانګرس کې پلټنې روانې دي. په دې لړ کې د جمعې په ورځ د ډیموکرات ګوند غړو درې نورو امریکایي چارواکو ته د پښتنو لپاره په کانګرس کې د وړاندې کېدو رسمي خواست یا سپینه استولې ده. د کانګرس پلاندینی برخه یا ایوان کې د کورنۍ چارو کمیټې چې د دغه پلټنو د کار مشري کوي د خارجه وزیر مایک پمپیو یو نږدې کارکونکي یوریچ بریج بولتا امر کړی چې د پلټنو په خاطر د کانګرس ته وړاندې شي. د دې ترڅنګ کمیټې د وایټ هاوس دوه نورو چارواکو ته هم د وړاندې کېدو امر کړی دی. په دې کې یو د وایټ هاوس د مینجمنټ اینډ بجټ د څانګې چارواکی او قائم مقام ډایرکټر رسل واټ دی او بل د ملي امنیت د پروګرام اسوسییټ ډایرکټر مایل ډفی دی. هر څه که یو خوا د ډیموکرات ګوند غړو د صدر ټرمپ د مواخذې په اړه پلټنو له زور ورکړی نو بل خوا د امریکا یو وفاقي جج بیری هاول هم د ډیموکرات ګوند په غوښتنه دوی ته د رابرټ مولر رپورټ ته د رسایي حق ورکړی دی. رابرټ مولر په کال 2016 کې شوي صدارتي انتخاباتو کې د روس د مداخلت په اړه پلټنې کړې وې خو دغه رپورټ ولسته نه وړاندې شوی. ډیموکرات ګوند غواړي چې د سر ټرمپ د مواخذې په اړه د رابرټ مولر رپورټ هم په پام کې ونیسي خو وړاندې دوی دغه رپورټ ته د رسایي قانوني حق نه لري. ډیموکرات ګوند نیوکه کوي چې صدر ټرمپ د جولای په میاشت کې د یوکرین صدر ته ویلي وو چې د ده د سیاسي حریف او پخوانی مرستیال صدر جو بایدن او د هغه د زوی پلټنې دي وکړي که نوي نو امریکا به ورسره پوځي امداد بند کړي. ډیموکرات ګوند وایي صدر ټرمپ د صدارت څوکۍ د خپلو شخصي سیاسي ګټو لپاره کارولې ده او د امریکا امنیت یې په خطر کې اچولې خو صدر ټرمپ دغه تورونه ردوي او وایي د کرپشن په ضد به دی ضرور پلټنې کوي. د صدر ټرمپ په ضد به د نومبر په میاشت کې اولسي اورونې هم پیل شي خو څېړونکي وایي د صدر ټرمپ په ضد د کانګرس په لاندینۍ برخه کې بل که منظور هم شي خو په سینټ کې به منظور نشي ولې چې په سینټ کې د صدر ټرمپ د ریپبلیکن پارټۍ اکثریت دی او د هلته نه به دغه بل په دریو کې په دوو برخو منظورول د ډیموکرات ګوند لپاره ګرانه وي تر څو د ریپبلیکن ګوند سینیټران ورسره مرسته ونه کړي.
ما خوب لیدلې نتیجه به ډېره در وخیږي د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه وروره خپل علاج د مرض معلوم کا یا خو پتا کې زړه یا به کینسر وخیږي او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي.
قدر من اوریدونکو او بل مهم راپور چې په دې خبرونه کې تاسو سره شریکو هغه د پښتون ژغورنې د غورزنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین مردان کې یوې غونډې ته د وینا پر وخت ویلي چې د پښتنو د یووالي پیغام به کور په کور رسوي او همدا ډول دوی به هڅه کوي چې د پښتنو د حقونو پښتنه وکړي. په دې اړه یو مفصل راپور زموږ د ډی بی همکار خبریال ریاض حسین رسولی.
د پښتون ژغورنې غورزنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین وایي د سازمان د غونډو او جلسو وروسته هغوی هڅه کوي چې د پښتون قام د یووالي پیغام کلی په کلی او کوسه په کوسه ورسوي او پښتون قام په دې خبره متفق دی چې د یووالي په ذریعه هغوی د پاکستان د آئین او قانون لاندې خپل مبارزه وکړي او حقونه ترلاسه کړي. دا خبره د غورزنګ مشر په مردان ضلع مایار یونین کونسل کې د یوې غونډې په موقع کړې ده. په دې موقع دوی سره د مردان او صوابې ضلع د غورزنګ مشرانو نه علاوه د بلوچستان صوبې سره تعلق لرونکي مولا بهرام ادریس مسعود او ډاکټر عبدالحی هم موجود وو. په مردان ضلع مایارو کلی کې د یونین کونسل په سطح د پښتون ژغورنې غورزنګ تنظیم هم جوړ کړی شوی دی چې د پی ټی ایم پیغام نوي کول ته ورسوي. په دې موقع د منظور پښتین د زیږنې ورځ هم ونمانځل شوه. ډیوه سره د خبرو په مهال منظور پښتین وویل چې د پښتون قام د حقونو په مبارزه کې اوس هم هغوی ګڼ شمېر مشکلات لري او اوس هم د هغوی ګڼ شمېر ملګري په زندان کې دي خو هغوی غواړي چې د کور او کلی په سطح خپل پیغام ورسوي.
د پی ټی ایم اوس چې کوم خلک د جلسونو پاتې دی په اخبار سره ورسي پښتون قام داسې نه پرېږدي چې دوی به بي اتفاق کوي. دا ځوانان، دا مشران، دا سپینګیری داسې نه پرېږدي چې به خبره به پاتې کړي. موږ خپل حق ادا کوو. د پښتنو کیسه، د اتحاد کیسه، د اتفاق کیسه او د دوی د امن کیسه دا کور کور کلی کلی ته رسو. په دې کې پښتانه ما چې ولیدل چې کوم ځای ته تللی یو ټول پښتانه که ځوانان دي که سپینګیری ایون که ښځې په دې باندې متفق چې موږ به اتحاد کوو او موږ به د خپل خاورې ته امن راوړو. په دې باندې ټول تقریبا متفق دي. اوس د راټولولو وخت دی. دا کلی په کلی باندې تک پیغام رسول او دوی راټولول.
دوی زیاته کړه چې د تحریک په وړاندې مشکلات لا نور هم زیات شوي دي. د ریاست او ریاستي ادارو لخوا د غورځنګ په ملګرو مقدمه درج کیږي او د ترهګرۍ او نور ګڼ شمېر مقدمو لاندې د یرولو کوشش کیږي. دوی ویل چې هغوی اوس هم د بلوچستان صوبې جوب ته نشي تللی، د منیر ضلې نه واپس کړی شوی دی او چرته چې هم لاړ شي نو د هغوی د واپسې وروستو ځایي خلک تنګولی شي. د دین وړاندې منظور پښتین په معیارو سیمه کې ګڼ شمېر ځایي خلکو ته غږ وکړو چې یو موټی شي او د خپلو حقونو لپاره د آئین او قانون لاندې مبارزه وکړي. دوی ویل چې د پاکستان د آئین او قانون لاندې د هغوی مبارزه به جاري وي که هر څومره مشکلات ولري.
دومره مشکل چې زه بونیر ته تلم، سره د بونیر نه راغوټ کړم چې نه بس زه جوب ته نشم تللی، زه کله سیف الله ته نشم تللی، زه لور لایته چمن ته کوټه د شهرونه په ما بند نشم تللی. زه ډېر کم ځایونو ته ځم او چې کوم ځای ته لاړ شم بیا بیرته د ادارو ول راشي هغه خلک تنګوي، حراس کوي. یعنی پښتو پالل دلته اوس د سر په بیا پاکستان شه جوړ شوی. موږ هغه آئینی خبره کو د پاکستان د آئین لاندې موږ خپل حقوق ور.
په پاکستان کې د غورځنګ لخوا د ملک په مختلفو برخو کې د جلسو جلوسونو وروسته د پاکستان پوځ ویلي وو چې هغوی په بهراني لاسونو کې لوبیږي او د بهراني پندونو په سر د پاکستان د ریاست او ریاستي ادارو په ضد نارې وهي، خو پی ټی ایم دا تورونه رد کړي دي. منظور پښتین زیاته کړه چې د پاکستان ایډ ان سیول پاور قانون د وړاندې نه پښتون قام ته نقصان رسولی دی او دا به په صوبه کې په ستونزو کې نور هم اضافه وکړي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00202 2015 003.